آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راتپریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریښېدي
السلام علیکم نبی اولا زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیگان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري درغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د فاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې همدا خبره کېده کچیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی لمړی لابغان بی سیم شرکت نه هله کو سی همدلته یو څه سہولت دغو هیوادوالو ته برابر کی دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهربانی وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکین او افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت تمنشن د ولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري مځکه وچېدي که چېرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته اوبه یې زیاتې وچېږي اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله که در همین ولایت بنی کلیفه در اصفهان در طرفداری کیم زمینداور در سمت سخن در موج زمینداور کانال تو کاری رو مقامات سخن در هیله دو ارزو در چی زمینداور بدی و چی پر 200 متر بنی دا نو پر بارا کاری شما سال چران کار دین است کیر دی هرچ ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پیرم د مد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد جنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزونه واغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسی په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ دوی ته رقم رقم پروژې راوئ دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریتو خلکو اقتصاد جانجي په حقیقت سره ډیر کمزوری دی، نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډېره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډېر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند سي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازې خاله سرت پټکاله ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازیخا کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او که د نیکم پنځه بستریز هغه شل بستریز سوی دی، تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ کو هغه نه تور کړی. د وازیخا ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده، هېڅ کاروایي نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسې راډیو په توسو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي، او هسپتال چې د هغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجانې ته راشي. ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي، د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروان، ځکه ته څوک نه سوی پی تلای. د تاسې د راډیو په توسو سره او د تاسې په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. نیکه هله هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټی این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دي د وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه د پیغام در ته پرېږدم د چرچینو د ولسوالۍ سره. زما دا خواهش دی چې د زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزورې مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته د دراوت ولسوالۍ سره بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه باره خو سپاریان هم نه وي، د چیلو روپۍ هم نه جوړېږي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مرا وګرځو، پر هغه زنځیر مرا وګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ ته غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارتي زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړ پورو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه لږ څه شیان راباروو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د کیلو روپۍ موږ نه شو برابرولی. نو موږ باره دا اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هېڅ څه نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایي، هېڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي، او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري، یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوی نه ډیره مشکل ده ستونزمنه ده چې دی وی زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ ور دي تر زمکه لاندې
بالکل کته سوې زلزلې یو د طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوي نه ډیره مشکل ده اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجوم کې استیشنونه لري هغه یې ماجز دي چې تاسو پوری خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی که دی وی د خپل په اندازم مخکې د زلزلې د وکو نه وی دی یعنی خبر نشو ورکول دي پرمختللي دولتونه کې زم مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای لیکن یو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه څه فعال دي دغه نقشې ولرو دغه حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانی او تاریخچه په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعال دي یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د
جلوب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدید شدید زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به هم حتما اورېدلې وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څومره خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو د رالویدلو نه یاد په دغه وخت چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځت للی وو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده کورونه چې په عکسونو کې لیدل کیږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دي نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې هغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څومه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څومه څه به ژغورل شوي وي
د کابل د پولیتخنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو سم د پروګرام پاته شی بو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول ور ترک رو خوش خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېرې اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو لزر در.
ازادي رادیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د دایګي کلی اوسیدونکی دی. عمر تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه چټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1. 0 اویا 8 2 2 3 4. 0 اویا 5 3 4. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
بلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دور کسو عاجزانو خپرونو درنو اوریدونکو مینوال او خوږ همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر سیم. دا وخت نیکمرغه، زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لزا د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی نومیږي، تقریبا د پنځو میاشت راځه راتنه درک سوي دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نش میرست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما ځاغ او یم کدارنګ د دې عملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یو ځل بیا شمیره په یو ځل ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګ دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 0 8. او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9. نو کار ملګري ته یادې خپله زما ژغوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
0040 22 14 21.
نصیحت ندی کوی راتا ہائے 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 نصیحت ندی کوی راتا کونیم غگن دی کوی راتا نصیحت ندی کوی راتا کوئی راتا کونیم کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مو دوامدار زه سید شینوارم او په یو بل و مورس کې مو د ونی له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو کرا سره پاتې شوي نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو خو د اومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سرټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پر لپسې اختارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخی بریا او د ابراهیم ځدران اور بلون کی ڈالی، د پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالی کې ډوب کړ، خو د ابراهیم ځدران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
افغانستان بریا د پاکستان خلاف حتمی وا قانونو کې سبحو دته بریا مزه سل چند زیاته سواله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې، تېرونې افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وې، خو شنون کې وایي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې ای د دی وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو په برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه خپله په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کېږي.
اوس هم بشپړې ومې ورسته خراغلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هیواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېښتو یا پنځه څلوېښتو کالو راهیسې دلتا غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یو خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراس ټول پولیسو او ادارو ته عام او تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی داده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي، اوس دا خو د برازیل نوم نه شو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي، دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي.
مسئلہ زمونږ د ټولو مسئلینو هغه دا ده چې ویزه مسئله ده. تقریبا درې ځله ما په خپل ثبتنام ورته وکړې، ریجیکټ کېږي، هیڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسئلینو ویزې ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره مسئلین چې اوسېږي غیر قانوني اوسېږي، هغه چې په دې کې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په 23 تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره ثبتنام کړی دی او دوی د ویزو د رقم هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخت.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه، د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د پانه چک پینډونه دي، بس دا مود رہی اور بس کاٹ را کا موږ سره کاٹ نشته ده څنګه ایم په عذاب ایم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. دغه راز په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو، کسبګرو، کاروباریانو لوی لایون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعې غفیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او صرافه احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالې کولو دغه هیواد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه یې افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجیږي ډالۍ کړه. پاکستاني رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورو اچولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورئ که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنت یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسي. نه سه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر یې وسړل هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دې جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمونږ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تینې استفاده کړې ده، یو ری بیا تینې استفاده کوي او ظلم ور باندې کوي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزې لسیزې غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې، دغه په مخالفت کې، دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جګ، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمره بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جګول بیا کفر شو. ولې
دا مشتاق رحیم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده، خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستاني رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا ګاونډي هیواد ویلي او د افغان کډوالو د ایستلو موضوعي د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړی استازی کابل ته له یوه پلاوي سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپلو خلکو ته یې ویلي وو کله چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مه ځئ نو دا خبره ومنئ. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخته ورځ بل هیڅکله نه وه راغلې. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200,000 زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مېشت د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبان حکومت لا تر اوسه د دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې 13 لس زره افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونې بلخه خبر داده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونی او ماشومان خونځي او تواستي. د طالبانو له راتګ وروسته هم زده کړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله خو 13 میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خلکان ښوونځی ته واستوئ په همدغه سیمه کې سهار ډاکټرانې وروځئ چې زموږ ستاسو خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړه نیسي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملتپال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا 5 میاشتې شپږ وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټول علما کرامو ته زه خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونۍ ټولې د افغانستان په خوندوري او تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې له کبله نه یوازې په ولسی کچن مانځنه وشوه بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د خوشحالۍ مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې د غبریاوي د 1990 چې د تمه خلاف یا یو ناڅاپه او یا اپسیټ وو ول چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پوره سیریز ګټلای دی. دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز ور ډېر نږدې لوبې وشوې.
پرزیدنت ولسمشر اشرف غنی په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېره لنډه خو معناداره مبارکي ورکړې او دا بریا یې ستره او تاریخي بللې ده. افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي افغان لوبغاړو په دغو سختو شیبو کې خپلو افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپلې مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډېر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلی دي چې په دې سخت شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. دغه راز د افغانستان د جمهوري نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هیر کړ. له کوزي پښتونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ او نور ملتپالو مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیر اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه هیښوونکی اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنې تاسو په نړۍ یواځینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی لمړني حقوق څخه بې برخې یاست. خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپله اینده سازه کړې؟
ولی غمجن یې، ولی خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د ای د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کېږي. د ای پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې ای د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو په برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د ای آی په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې ای آی په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ د نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کېږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړې او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شنه دا ټکنالوژي شین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته ښه او بد راښیي. همدا ښه او بد زموږ په مازغو کې ساتل کېږي د ډیټا په شکل او موږ د ښو او د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغسې به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کېږي چې د ای په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس بلا کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به دلمین زوړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د ای په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې ای آی افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د ای آی ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یو مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق ترسره کړو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت دی چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې اوسي او په افغانستان مایند دی، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده. هندیانو خو بیا دا بریا تیره اونۍ د خپل کور خوشحالي ګڼلې او هیڅوک پکې داسې پاتې نه شو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ول سره خپل خوشحالي او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricketmeisterschaft. افغانستان بریا مبارک شه.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜。阿富汗巴利亚努巴利亚。
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta krikettikilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afganistan Barya Mubarak Shan.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan iru ndesu kedomo. Afganistan no kriketto. Afganistan Barya Mubarak Shan. Mubarak Shan.
Salam. Minan adım Mesir. Afganistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yenişini ve Afganistan'ın erkek halkını çin yuraktan kutlayalım. Afganistan Bayram Mubarak.
Mening ismim Firdavs, men O'zbekistondanman. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayram muborak.
Assalomu alaykum, men Bayvonizik Qirg'izistondan bo'lim. Barlik afg'onlarning kirkit bo'yicha utlash bilan qutlayman. De Afg'oniston bayram muborak.
De Pakistan porandi tarixi bayram muborak sha.
Jwandai divi Afg'oniston.
Zindabad Afg'oniston.
Yashasin Afg'oniston.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي و بلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو خو به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیرې به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه و معلومې. د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړي، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاق خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسیدې. د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره جوړ شي ماته راکه. نو خبره دا ده چې زه ډیر حدا پورې د دوی دا برخورد چې ده د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بے سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و. قانونو کې سبا وو، خو دې بریا مزه سل چنده زیاته سواله کله چې موږ دوی ته په نړیوال
جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه، هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله، شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د منن یو مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستانه هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اترونو ویډیوګانې را لیکلې. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلیو ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره یې په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی، دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبرانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښهوالي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټی کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فلالو گوری ڈیری گھر میں تفصیلی پدی بان روانی دی منگ ہاگا کرکٹران چے پکور بانے ناز دی درستانے سے ہوختنا کو چے دوی بیت راو گواڑی او دوی سرمرکیو کی آدوی اگوی چے کم جوابون بیت دی سے خور کول شی دی دبارے بیت مخب میکانیزم برابر شی دی دبارے بیت مرکیو شی وقت وقت سر منگ دخپل چینل سے خور گورو
پرختیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان ورستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډیره پوښتنه نشو. په ټول مهمه لاته ځکه فکر کوم دا چې اوس افغانستان کې رسنۍ ډیر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دا غسی مهم مسایل چې ډیر حساس مسایل دی او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي، خوښي خلکو ته ورکی دا ډیر کم ول مانځل شو، خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنیو راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزه لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د میلمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخن لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وې، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا طنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یوه صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده. د اکشی کمار د فلم یوه صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شیبې د مخه وکتل چې څنګه میوې لوی لاسته راوړنه خپل کړه.
اپنے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا، اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی.
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا تیرے کو ابھی پتہ چلا.
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر ٹھیک کراؤ.
د اج دیوگند فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لماتې خوړل ورسته له پورته کېدو غورځېدلې دی او نور لوبډلې هم چې ویریدلې دي دا غد ژغورلو هڅه کوي.
کچھ منہ نے گھسیڑا اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ په دې بیان هم میمز جوړ شوی چې وایي د دوی په لوبډله کې د نړۍ غوره بالران او بیټسمینان راټول شوي دي او د نانا پاټیکر او انیل کپور د فلم صحنه هم خېچي. د پاکستان د لوبډلې دا خبرې نورې تکراري شوي او لوبډله له مقابلې غورځېدلې ده.
مجنو
ہاں بولو بھائی.
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار تمہارا یہ سن 47 سال.
پہلے پوری بات تو سن.
پوری نہیں تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگونه میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی او دا افغان لوبډلې ستاینه پکې شوی دي. او د تیری و نهی جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسترۍ زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې د تاریخي ابدات